ساته خبری خبرونه کې د سرټیکی د پاکستان داخله وزیر ویلی حکومت د مئی په 9 نیټه پوزي مرکزونو باندې د حملو په تور نیول شوی 33 کسان پوزي عدالتونو ته ورکړي. بلوچستان کې د امنۍ پر ضد راوتلي مظاهره کوونکي وایي نوی ژوند او نوی کاروبارونه محفوظ دي. په چمن سرحدي ښار کې نن احتجاج کوونکو د حکومت او ادارو نه د امنیت پر ځای کولو غوښتنې کړي. پاکستان کې روان سیاسي بې ثباتۍ کاروبارونه خراب کړي او ګرانۍ کې ورځ تر بله اضافه روانه ده. کاروباریان وایي که حکومت دا حالات سنجیده و نه اخیستل نو نور دا خرابېدای شي. او په اوکراین د روسي يرغل په اړه تماسي ډلې چې پکې 50 هیوادونه شامل دي د اوکراین مرستو لپاره اړتیاو باندې خبرې کړي. قدرمنو اوریدونکو د دې ترڅنګ به یو شمېر راپورونه مرکه اورئ مونږ سره اوسئ.
زه ماش په کومندو وایس اف امریکا دی وټي ویډیو نن د جمعې ورځ د کال 2023 مئی د میاشتې د شپږویشت منټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نهنی مې په واشنگټن ډي سي کې د غرمې یو بجه ده. رازو د نن ورځې مهم راپور پلتا د پاکستان داخله چارو وزیر ویلي دي چې حکومت د مئی په 9 نیټه پوځي مرکزونو باندې د حملو په تور نیول شوی 33 کسان پوځي عدالتونو ته ورسپارلي. داخله وزیر رانا ثنا الله ویلی دی چې دغه 33 کسانو کې نورلس د پنجاب او سوارلس د خیبر پختونخوا څخه دي. په دغه نور تفصیل زمونږ همکار ارباب محمود علي تاسو ته راپور کوي. وړاندې کوي
د بشري حقوقو د ډلو د خوا د اندېښنو باوجود حکومت ویلی دی چې د مئی په 9 رامخته شوی بریدونو کې ککړ کسان به په پوځي او د ترهګرۍ د مخنیوي په عدالتونو کې محاکمه کیږي.
جنونه توڑ پھوڑ کی جنہوں نے
ترتو چې په پوزي ودانیو د بریدونو خبره ده. نور دا فیصله شوې ده چې چا هم په پوزي ودانیو بریدونه کړی دي او چا چې دا بریدونه راپارول دي هغه به د پوزي قانون لاندې محاکمه کیږي کوم چې د پاکستان په اساسي قانون کې لیکل شوې دي. دا فیصله شوې ده او پارلیمان په دې اړه باندې قرارداد هم منزور کړی دی.
شهباز شریف زیاته کړه چې د نهمې مئی برید کوونکي راپارونکي او منصوبه جوړونکي د هیڅ ډول رعایت مستحق نه دي. د کورونا چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي دي چې تر دې دمه د مئی په 9 بریدونو کې ککړ 33 کسان پوسټ ته ورکړل شوی دي. ثنا الله زیاته کړه چې داسې ماحول جوړ کړل شوی دی چې هر چا باندې به پوځي عدالت کې مقدمه کیږي. د اول چې په نږدې 500 اف آی آر کې د وخت یوازې د شپږو کسانو مقدمه په پوځي عدالت کې د چلولو لپاره تیار کړی شوې ده. د پاکستان پوز د 9 مئی په خده پوز په تاریخ کې تور باب بلل دي او په بلوګرو یې د پاکستان آرمی اکټ او افیشل سیکرټ اکټ لاندې د مقدمه اراده څرګنده کړې ده. پوځي عدالتونو کې د مقدمه په وخت دیتا د بهر نه سپنی شي ورتلې او مطبوعات هم دیتا نه پرې خود لیکيږي. د کورونا چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي دي چې نږدې 3000 کسان د ترهګرۍ په تورونو کې نیول شوي دي او نږدې 5500 کسان په نورو تورونو نیول شوي دي چې پکې تر د 80% پورې د خلکو ضمانت شوي دي. امنیسټي انټرنیشنل د نهې سه‌شنبه پر ورځ ویلي دي چې د قانون نه پرته د سیاسي مخالف ډلې نیول شوي مشران د یری سره مخ دي ځکه حکومت دې په سمدستي ډول د سیاسي مخالفینو د نیولونه لاس په سر شي او تور یې لګولې دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي د مبهم قانون لاندې حکومت دا نیونه نشي جایز بللې. خواني وزیر اعظم عمران خان د واقع د لری کېدلو راهسې د سلو نه د زیات مقدمو سره مخ شو دي او د جون د 8 نیټه پورې ورته په بیلابیلو مقدمو کې ضمانت ورکړی شو دي. عمران خان تیر ورځ یو ویډیو پیغام کې ویلي دي که څوک دې مطمئن کړي نو سیاست پرې خودلو ته تیار دي.
میں یہ کمیٹی بناتا ہوں.
زه د طاقتور خلکو سره د خبرو د پاره یو کمیټي جوړوم او که دوی دغه کمیټي مطمئنه کړي چې د عمران خان نه بغیر به پاکستان خوبي او دوی سره یو حل وي نو زه د ملک د خې د پاره پرې خوډلو ته تیار یم.
توخانی وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند تحریک انصاف خلاف د حل زلو شاته د پوزي استابلیشمنت لاس بلی او مخکې وایس اف امریکا سره په یو مرکه کې ویلی وو چې د پوز مشر ټول فیصله کوي او چې هغه څه فیصله لوکی سیاسی حکومت هم هغه سی کوي.
دی آرمی چیف هی میکس دی ډیسیژنز واټ ایور هی سیز از فالوډ.
د عمران خان د تحریک انصاف ګوند جوش میر مشران چې د نیول وروسته خوشی شوه دي هغه یا خود ګوند چوکې پر خود لیدي یا بیا یې بیخی د سیاست نه د لاس پر سر کېدل اعلان کړي لکه فواد چودري شیرین مزاری او اسد عمر. د تحریک انصاف ګوند د واک په وخت کې د خزانه وزیر اسد عمر د خوشی کېدل وروسته خبري غونډه ته ویل دي چې د ګوند چوکې نه پشا کېدل د شخصي فیصله ده او د چا د خوا پر فشار نشته.
9 مئی کې بعد خاص طور
په اوسني حالاتو او په خاصه توګه د مئی نه هم وروسته زما د پاره ممکن نه ده پاتې شوی چې د ګوند یو مشر رول ادا کوم، ځکه زه د تحریک انصاف د سیکریټری جنرال او د کور کمیټې د څوکونه استعفا ورکوم.
عمران خان خپل پلویانو ته په یو ویډیو پیغام کې ویل دي چې د ګوند هر یو کس نیول کیږي او څوک هم چې د ګوند پر خودرو ته تیار شي هغه خوشی کړل شي. سړونکو وايي د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوا د حکومت سره د خبرو د پاره د کمیټې جوړولو ته ک ائتلافي حکومت مثبت جواب وویل، نو بیا کېدلی شي د هیواد په سیاسي تاوتریخوالي کې کمی رامخته شي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د پاکستان پوځي عدالتونو کې د عام خلکو قضیه کول یا دغه ته دغه خلک ورلګلو باندې د بشري حقوقو نړیوالو ادارو او د تحریک انصاف بشري نړیوالو ادارو په دغه باندې نیوکه کړې دي او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په سپریم کورټ کې د دغه پر ضد خواست هم جمع کړې ده. د پاکستان دفاع وزیر وایي چې د حمله پلان کړی شوی وي، خو قانون پوهان وایي چې د پاکستان په آئین او قانون کې داسې هیڅ نشته چې یو عام وګړی په پوځي عدالتونو کې قضیه کړی شي. په دغه نور تفصیل لپاره زو د ډیو خبريال حمید الله او عثمان خان دغه راپور ته.
د مردان نه نیول شو واتیا کسانو کې د ترهګرۍ مهنوي عدالت وړاندې دوا ویا کسان جیل ته لګلي. په دوی کې 28 کسانو د انصاف لایر پورن لخوا د دوی پر ضد په درد شو مقدمو کې د ترهګرۍ او بغاوت د دفاعاتو شاملولو خلاف په پیښور های کورټ کې رټ داخل کړی دی. دا سی یو رټ پټیشن تحریک انصاف په سپریم کورټ کې په دې دریض داخل کړی چې ګنې د امن په وخت کې د پوځي عدالتونو د کردار په اړه دی سپریم کورټ سپیناوی وکړي. په آئینی او قانوني چارو نظر لرونکي وکیل شبیر حسین ګګیانی وایي په کال 2015 کې د آرمی پبلک سکول د لیرستو پوځي عدالتونه یوازې په ترهاګرې کې د ککړو کسانو د پاره د آئینی بدلون د لارې د دوو کالو د پاره اجازه کړل شي.
تاسو مخ کې کتري چې کم د ملټری کوډ کې کنوکشن شو هغه هم د 2015 نواله تر جنوري 2019 پورې په دې سلورو کالو کې شو، ځکه چې سلور کاله ملټری کوډ فنکشن دوه هغه اکټیو د جنوري 2019 نه پس د سویلین ټرایل د آرمی اکلاندې یا ملټری کوډ یا کورټ مارشل دا غی نشي کېده. د ایډمیټډ خبره ده په دې کې شک نشته.
خود پاکستان د دفاع وزیر خواجه اسب په نړیوالې مطبوعاتي ادارې سره پر وسته خبرو کې د پوځي عدالتونو د لارې د 9 مئی د اړیګړي د ځمدارانو د مقدمو چلولو د فیصلې په دفاع کې ویلي دا ناصافي عمل نه و، بلکې د سمو دینه تابع شیو او د دپ وینا د ښکارا بغاوت و. خو قانون پوه علي عزیز افزيدي وایي پوځي عدالتونو د صالح کېدو مداخله مشوي ده او نیول شوی کسان نه د ختم شوی قانون لاندې او نه د یو نوي قانون لاندې محاکمه کېدي شي، بلکې د دوی د محاکمه کېدو د لپاره جاری قوانين په کار راوستل دي.
نو فور دی ټایم بینګ چې کم قانون موجود دی کا خلک پروټیست کوي یا چا اٹیکس کړی دي یا چا لا وایلیټ کړی دا، نو هغه سره به د هغه قانون لاندې قتل کیږي کم لاندې چې هغه جرم سزد شوی دی په دې ورځ باندې، نه چې ته یو نوې قانون و تراولي او هغه لا ریټروسپیکټیو افیکټ ورکی، ځکه چې کدا سي اوشول نو هغه هم د آرټیکل 12 زموږ د آئین پاکستان خلاف ورزي بوي. نو زما دا ویو دا چې سیویلین ٹرائلز چې کم دے ملٹری کورٹس کې نشي کېدای.
شبیر حسین گگیانی وایي هر یو های کورټ د اساسي قانون د آرټیکل 199 لاندې د عدالت د قانوني او غیر قانوني کېدو په اړه رائے ورکول شي. د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله پر وستیو کې ویلي تر دې دمه په هیواد کې د 9 مئی د اړګړي د ذمہوارانو خلاف 499 ایف آی آر درج شوې دي. په دې کې په اتا اتیا ایف آی آر کې د 400 کسانو پر ضد د ترهګرۍ مقدمه او په باقی پاتې 411 مقدمو کې د 15000 کسانو پر ضد د نورو قانونو لاندې مقدمه جوړ شوې دي. د خپل همکار عثمان خان سره حمید الله ویو وی ډیو نیوز پیښور.
خزر مون ریډونکو د وایس اف امریکا ډیو ټی وی خبرونه ته غواګی ای په پاکستان کې د مبینه اډیو لیکس په لټون لپاره جوړ عدالتي کمیشن په ضد یو شمیر خواستونو په اورونه کې سپریم کورټ نن د جمعې په ورځ باندې خپل فیصله محفوظ کړی دا او اټرنی جنرال په دې اړه باندې د مشر قاضي په مشرۍ کې جوړ بنچ 15 کسیزه بنچ باندې اعتراض هم کړی دی او چیف جسټیس ته ویلي چې د دې خپل ځان د بنچ نه ډډې تکړي. په دغه د یو خبريال الیاس خان نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نه وړاندې کړي.
د پاکستان چیف جسټیس عمر عطا بندیال د حکومت لخوا د آډیو لیکس پلټنو لپاره ټاکلي عدالتي کمیشن د عدلي په چارو کې مداخله ګرځولې ده او د پنځه کسیزه بینچ نورو قاضیانو په خپل ریمارکس کې د آډیو کمیشن جوړول غیر قانوني بللې دي. د دې کمیشن پر ضد د تحریک انصاف مشر عمران خان په ګډون یو شمیر خواستونه سپریم کورټ کې جمع کړي شوي وو او دا یې چیلنج کړی وو.
جسٹس قاضی فائزی صاحب داسی یو کیس کے فیصلہ کرے ہوا 2019 کے داغے والے اور کڑا ہو پاگے کی جسٹس قاضی فائزی صاحب ابھی خبریں ذکر کرے دے پاگا ججمنٹ کی چیئرا داسی خفیہ معلومات ابانے پر کمیشن نے تشکیل کی گی زکا چی خفیہ معلومات چی اول خدائی چی داغے سورس نون کول غواڑی چی دا معلومات دا کم زین راغلی دی اور دا دا آرٹیکل زمین دا قانونی شہادت چکم آرٹیکل لے 74 دادا کے خلاف ورزی دا بلدا چ کم خلق سو کی انفارمیشن ورکی دی تمنگ ایویڈنس وائی نو اغا باقاعدہ عدالت ترازی
د دې وړاندې کله چې د سپریم کورټ پنځه کسیزه بینچ د آډیو لیکس کمیشن پر ضد د خواستونو اورونه پیل کړه نو اټارنی جنرل په دې پنځه کسیزه بینچ باندې اعتراض وکړو خو مشر قاضي په خپل ریمارکس کې وویل چې حکومت څنګه د سپریم کورټ قاضیان د خپلو مقاصد لپاره منتخب کولی شي او زیاته کړه چې د جوډیشل کمیشن جوړولو کې دا نه دي لیکل شوي چې فون ټیپ کول چا کړی دي. نوموړی اویل فون ریکارډنګ یو غیر آئینی عمل دی. د سپریم کورټ بار ایسوسیشن صدر عابد زبیری وکیل شعیب شاهین عدالت ته وویل چې سپریم کورټ د افتخار چودھری او جسټس قاضی فائزی صاحب په قضیو کې فیصله ورکړی دي.
جو آج کی بات ہے کاروائی ہوئی
پنننه کاروائی کې زمنګ دلیل دا چې آډیو ویډیو ریکارډ کول یو غیر آئینی او غیر قانوني عمل دی او څوک چې هم دا کار کوي حکومت لا پکار ده چې د دې پتا ولګوي
ان کانسټیټیوشنل لافول دی.
د بنچ یو غړي جج منیب اختر ریمارکس ورکړل دا ان شک 209 حکومت ته اجازت ورکوي چې صدارتی ریفرنس سپریم جوډیشل کونسل ته لیږل شي خو په ظاهره حکومت د سپریم کورټ حاضر سرویس ججانو پر ضد مواد راغونډولو سره مس کنډکټ یا د خپل سوګند سرغړونه کړې ده. چیف جسټیس اویل حکومت د ججانو په مینس کې اختلافات پیدولو هڅه کړې ده. د بینچ نورو قاضیانو هم په ټلیفون ټیپ کولو سوالونه راپورته کړل او دا یې د بنیادي بشري حقونو سرغړونه وبلله او وی پختل دلتا د عدلی د ازادۍ سوال هم راپورته کیږي. الیاس خان وایس اف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
د پاکستان حکومت د جون په 13 ختمی دن کی مالی کال لپاره د مجموعی کورنی پیداوار د ود شرط د 2% څخه 0.29% ته راټیټه کړی ده. د قومی اکاؤنٹس کمیټه د غونډې وروسته د منصوبه بندۍ د وزارت لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې پروان مالیکال کې د لوی صنعتونو په څنګه کې منفی واده شوی. د ډیوه خبریال ارشد حسین د اسلام آباد نه په دغه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د نړیوالې خبری ادارې رائټرز د خبر تر مخه د پاکستان پبلک اکاونټس کمیټه ویلي چې په زری او صنعتي څانګو کې د کمې ودې له کبله د هیواد د ترقۍ عمل متاثره کیدی شي. دا په داسې حال کې ده چې د اقتصادي بدحالۍ او د دایګانو په توله کې د ګډوډي سره مخ پاکستان د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د زړښت کار د کال 2019 د 6.15 ارب ډالرو د قرض پروګرام د بیا بحالۍ هڅې کوي. د پاکستان مرکزي بینک هم په تېره جمعه ویلي چې مالی کال 2022-23 کې به د هیواد د خالص کورنی پیداوار د ودې کچ هم د تیر کال په مقابله کې کموي. د اقتصادي چارو ماهرین وای دا وخت د پاکستان او اقتصادي سقوط ترمنځ IMF ولاړ دی.
الټیمیټ جو سره و عام آدمی کی زندگی پیدا
د دې په تاثیر به په عام خلکو کې کی او ویل کیږي چې د اقتصاد د ودې کچ به هم سخت کې دي شي منفي وي. مطلب دا چې د تیر کال په نسبت به د اقتصاد حجم کم وي، دغه شان زمونږه وده کمیږي او آبادۍ کې اضافه کیږي، او دې سره به د خلکو د ژوند معیار هم بلندې زی.
گروتھ ریٹ سے بڑھ رہی تھی، اس سال وہ 3.14% کے گروتھ ریٹ سے زیادہ سے بڑھ رہی ہے.
پائے نے حال کې د پاکستان د مرکزی بینک سره د بهرنۍ زر مبادله په ذخیره کې د 40 کروڑ ڈالر د کمی ورستو، دا ذخیره 4.19 ارب ڈالر پاتې شوې ده. هم داراز په هیواد کې د ګرانۍ کچا ریکارډ 6.5% ته ختلې ده، او پاکستانی روپے د ډالر په مقابله کې د تاریخ لاندې کچې ته غورځېدلې ده. پاکستان دا خپل ټولې هیلې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره تړلې دي. ولې د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار د زیارت پر ورځ ویلو ک پاکستان لپاره د IMF پروګرام بحالیږي او کنا، ولې هیواد به په اقتصادي توګه دیوالیا نشي؟ د نوموړي وینا و حکومت به د پروګرام د بحالې لپاره د IMF نور سخت شرطونه و نه مني.
اگلا بجټ جو حکومت پاکستان بنانے جا رہی ہے وہ انتہائی دشوار مرحلہ لگ رہا ہے.
پاکستان چے دراتلون کی مالی کال کم بجٹ جوڑوی ہغا یو مشکل پڑاو خکاری، ولی چے دا IMF سرا پلوزنامہ کے دا زن لکبلا حکومت نہ پوہی گی چے دا روپائی نرخ دا ڈالر پا مقابلہ کے پا کم زائی اساتی، او دا ہم ویلے کی گی چے راتلون کی بجٹ با دا 2000 ارب روپو دا خسارے بجٹ وی، او دا دے سرا پاکستان تبا دا 2.2 ٹریلین روپو قرض ہم واپس کول وی، او دا ہر سو دا حکومت لپارا لوے چیلنج دے.
کپاس کی فصل ہے اس میں تقریباً 205 ارب.
دا پاکستان پبلک اکاؤنٹس کمیٹے ویلی چی پراوان مالکال کے سنتی سانگا کی دا ودے کچا منفی ریکارڈ کلے شوی دا، او دا دا 15.9% حدف پا مقابل کے منفی 2.99% پاتے شوی دا، او ہم دا ڈاول دا زراتو پسانگا کی دا ودے کچا دا 3.9% ٹاکلی شوی حدف پر زی 1.55% پاتے شوی دا. ارشد حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
ڈیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی
ہر ورځ سلیریش ساتا پر ڈش اینٹینا تاسو پر یوٹیل سیٹلائٹ پر ٹیلی ویژن تولا او بے طرف خبرونا باسونا او چیڑنے کتلے او اوریدلے شئی
دا یوٹیل سیٹلائٹ فریکوینسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
ہر ورځ سلیریش ساتا
قدرمن اردن کو د ڈیوا ٹی وی یو ساتھ خبری خپرونی تغوا گئی. په پاکستان کې سیاسي بے ثباتی نه په ملک د گرانی سبب جوړ شوی، بلکې کاروبارونه او دا شانت روزګارونو باندې هم دا غي ډیر منفی اثرات شوی دي. کاروباریان وایي چې چرته حکومت په دغه لړ کې غرضی ګامونه پورته نکړل نو په ملک د روزګار او د کاروبار په مت کې نور هم خلق د تاوان سره مخ کې دي. په دغه د ډیوه خبريال ریاض حسین نور تفصیل تاسو ته د مردان څخه وړاندې کړي.
اقتصادی پوهان وایي په ملک کې د سیاسي بې یقیني له امله اقتصادي چیلنجونو کې اضافه کیږي، او په ملک کې د وړاندې څخه د اقتصادي پالیسو او مشکلاتو له امله د خلکو ژوند ګران دی. پوهان وایي په راتلونکي میاشت کې قومي بجټ وړاندې کیږي، او امکان لري په پاکستان کې مالیاتي خساره نور سی واشي.
اوس د ډیفیسټ کنټرول کولو لپاره د مخ کې هم IMF سره د هلې ځلې روانې وي، خو هغه میچورټی طرف ته نه ځي، د څه د وجې نه ځي، د دې پولیټیکل انسټیبلټی د وجې IMF دغه طرف ته سیریس نه دی، یا ځکه دې کې کمیټمنٹ وغیرہ وي او هغه یو سټیبل گورنمنٹ کولی شي.
د پاکستان مرکزی بینک په جاری کړی شوی خپل رپورٹ کې ویلي روان مالی کال په د پرمختیا شرح 0.8% وی، او په بجټ کې د دې هدف 5% اخو دی شوی. وو هم د غرنګا په ملک کې د سرکاري شمیرو مطابق د ګرانې شرح 5% نه زیاته ده، او بیا د خوراکي توکو د ګرانې رفتار 8% دی. د شمیرلې اداره وایي د پاکستان برآمدات روان مالی کال په 10 میاشتو کې 11.8% کم شوی، او صنعتي پرمختیا 8% غورځېدلې ده. سوداګر وایي د اقتصادي مشکلاتو او ګرانې لوجې د هغوی کارخانې بندې شوي، او د خپل کاروبار په حق لا سخت فکرمند دي.
نو ګوره چې دا اوس کم د ټیکس ریشو ده، نو دا د پیک ده، هاي ده.
خود دین هم لا سیوا شي تاجر خو هاشم چې دا غم لا ماته دا او خود دین هم دا ټیک سیوا شو نو زما په خیال چې دین مونږ به خل خود سمول له سری لنکا مثال را کې کوم به د ایتوپیا نه هم قتلار شو
روانه میاشت اقتصادي درجه بندي ادارې موډیز ویلی وو ک پاکستان د ائی ایم ایف پور تر لاسه نکړي نو اقتصادي سقوط ته هم کیشي خو د خزانه وزیر اسحاق ډار ویلی پاکستان نه دیوالیه کیږي او پراتونکو میاشت کې حکومت غواړي چې د ټیکسونو جال پراخ کړي پوهان وایي د بنکونو لخوا حکومت قرضې زیاتې شوې او د سود د شر د زیاتوالي لوجه اقتصادي فعالیتونه نکېږي او باید چې حکومت دې ته پام وکړي
دا فاینانشل انسټیټیوشنز چې کول او کړی دي گورنمنٹ کو دا بینکونه چې کم دی سٹیٹ بینک انڈر کار کې نو چې زیو کاروبار کوم نو ما سره کده پیسې کمی راځي نو زم بینک ته اپلای کوم نو چوز بینک 27% or 26% باندې مالا لون را کوي نو دا خو ډیسکریج کولی خلک زبا الٹا غ پیسې بینک سره کیدم نو کاروبار ودری دا
مرکزی بینک پوائی پا انٹر بینک مارکیٹ کی دو روپے پا مقابلہ کی نن دا ڈالر بیا 2.3 روپے او 4.5 پیسے وا او پا پرانستی مارکیٹ کی یو ڈالر پا 3.9 روپے خرسے دو ہم دا غرنگا دا پاکستان دا ونڈو بازار دا اقتصادی او سیاسی بے یقینے لوجے دنی میں ورزی وروس تو دریش پیت درجے راکم شوے وو ریاض حسین وائس اپ امریکہ ڈیوا مردان
قدرمن اردوونکو د ډیوا خبرونه لا هم دوام لري په بلوچستان صوبه کې خلک د روانو ناقراریو لوجې سخت پریشان دي وای چې نه ژوند او نه کاروبار محفوظ دي په دغه لړ کې د چمن سرحدي خار څخه د ډیوا خبريال متله سرحدي تاسو ته راپور وړاندې کوي چې وای دغه لته کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا احتجاجي مظاهره شوه
د مخې څخه د بدامنی سره مخامخ بلوچستان ایالت کې یو ربیا الات د سخت کړکی سره مخامخ دي ا دې خلک وایس د ایالت په بیلابیلو پښتونی سیمو په شهرونو کې د امنیت تر چنګښت لپاره حکومت اقدامات نه دي کړي دا وخت کې یو طرف ته پر چارواکو بریدونه روان دي او بل طرف ته عام خلک بیا د نامعلومو وسلوالو لخوا د اصلې په زور شکول کیږي او دوی د قیمتي شانو څخه محروم کیږي
زه خپل بچیم د شپې له لوري د مازیګر له لوري نسب سمولې یا د بل سر په جنجال او یا په جوکی د دوه سو موبایل دی اغام زندکاج وییم تکییم بیز تکییم
پس مکی د دغه کړکیچین امنیتی وزیر په زیات ملت پال غون پښتونخوا ملی عوامي پارټي په چمن سره د شار کې یو احتجاجي لاروین هم وکي چې دغه احتجاجي لاروین د شار د سړکانو څخه د تیرې دو په محل په سیم کې امنیت خو دې کول او پر چمن پوله وای د خلکو ترزګار کول او خوراکي توکي ارزانه کول غشتنه د حکومت څخه کول سپاسته احتجاجي لاروین د ملت پانو ګل دغه احتجاج په احتجاجي غونډه بدل سو چې ورته د ګوند مشرانو ویناوي وکړي او وی ویل سدا وخت او حکومت وادي خلکو ته عمل ورکول کی مکمل ناکامه پاتې شوی دی
که زه چمن خلک تم داسې زیره دا ما خیر مجبوري دا هم توفقه دا هم دا توفقه مجبوري چې وشاته کور نه ورکې وشاته سړک نه ورکې وشاته لار نه ورکې وشاته وزارت نه ورکې مجبوري دا خلک بیا ګره سبا وځه حالت لري
یو خو بل خو ته حق د غلو راج دی غلو وکورو تلویږي پر روډو باندې د خلکو سر او مال محفوظ نه دی د خلکو بچان محفوظ نه دی د خلکو بچان وشتل کیږي پر یو موټر سایکل باندې پر یو موټر باندې وشتل کیږي
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي له خوا پر دغه احتجاج باندې په سم لاسي توګه حکومت بلوچستان څخه قسمه عکس العمل نه دی ښکاره کړی خو مخکې حکومتي چارواکو په خپل بیلابیلو بیانونو کې پر خبرو رسنۍ خپاره شوې دي ویلي دي چې د امنیت خوندي کولو لپاره سخت اقدامات کړي دي او مختلفو وسلوالو ډلو له خوا چارواکو په نقشه کېږي خو بیا هم دوی د عامو خلکو د حفاظت لپاره ولاړ وي په بلوچستان ایالت کې پروانه میاشته کې امنیتي وضع ډېره زیاته کړکېچنه شوې ده چې پر چارواکو پر لپسې بریدونو او بم دماکو او پاده پیوژنو په پیښو کې هم چارواکو او هم عام خلکو خپل ژوند بایللې دي او په زیات شمیر بیا ټپې شوې دي نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا ټی وی چمن
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اگری تھنی کی کاغی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاغی، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی کاغی. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
په ترکی کې صدارتي ټاکنې د هغې دویمې مرحله اوټونه با یا ټاکنې به د اتوار په ورځ د مئی په 23 نیټه باندې بیا ترسره کیږي. په تیر شوو ټاکنو کې موجوده صدر رجب طیب اردوان که څه هم زیاتې رایه اخیستې وي، خو د حکومت جوړولو لپاره مقرره هدف یا د نیمې زیاتې رایې نه وې اخیستې. په دغه حق باندې زمونږ همکار بختور شان نور تفصیل تاسو ته د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د صدارتي انتخاباتو په لومړي پړاو کې ګټه ترلاسه کول او په پارلیمان کې د واضح اکثریت سره صدر طیب اردوان په ترکی کې سیاسي توله بدله کړې ده، او د خپل حریف کمال کیلک داروغلو د ګټې امیدونه یې کم کړي.
اردوان په لومړي پړاو کې 9.5% رای اخیستي او په پارلمان کې اکثریت هم دی، نو دا دواړه په دویم پړاو کې د هغه د ګټې لپاره ښکار عوامل دي. د هغه حریف کمال کلیچ دا روغلو هم خپل پلویان راوچتوي، خو سره په ملي امنیتي پالیسیو باندې د هغه اندېښنې هم کمیږي.
دواړه صدارتي امیدواران په قام پرست ووټرانو ډیره پاملرنه کوي. کیلک دروغلو هیلمند چې د قام پرستو ترکیانو رای واخلي، خو سیړونکي داغه په پالیسۍ کې دغه بدلون خطرناک بولي چې وړاندې د جمهوریت اصلاحات غوښتنې کولې او د شام په ملیونونو کډوالو د بیرته شړلو غږ یې کوو.
کالج داروغلو شاید د سینیانو ګان قام پرسته پلویانو ملاتړ ترلاسه کولو کې دلچسپي لري، خدا شی ډیر خطرناک دی، په خاص توګه کله چې په اخري وخت کې داسې بدلونونه کیږي.
د کیلک دروغلو د پاره یو بل لوی چیلنج د اردوان اتحادي ډلو په پارلیمان کې واضح اکثریت دی.
Well, the government side obviously is
حکومت پلاوه ډله د تسلسل او مخالفه ډله د توازن غوښتنه کوي. کپتیر وختونو کې وکتل سي نو د ترکی خلکو د توازن په ځای تسلسل ته ترجیح ورکړي.
Usually chooses consistency over the notion of balance.
کلیک دروغلو د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره څلور غنټې په یوټیوب د خلکو د پښتنو ځوابونه ورکول. په داسې حال چې د اردوان پلویان په غنښ میرا کې رای ورکول لورځي، د کلیک دروغلو ګټه د خپل پلویانو په غنښ میر کې د وټونو لپاره په راويستلو اړه لري.
د اردوان یو ځل بیا ممکنه ګټه او د ترکی اولس او د هغوی د بچو مستقبل هغوی په دې خبره مجبورولی شي چې د کلیچ دارولو په اړه شکونه او شکایتونه پرېږدي او د هغه لپاره ووټونو لا راووزي. دغه د ځمکني حقیقتونو د بدلولو یوازینۍ لاره ده.
په داسې حال چې په دې انتخاباتو کې د اردوان سیاسي توله درنه ده، سیړونکي وایي کچاري کلیک دروغلو په آخري وخت کې خپل پلویان راوچتولو کې بریالی شو، نو په انتخاباتو کې د اردوان نه مخه وړلی شي. بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
قدر منوردونکو د ډیوخ پرونه له هم دوام لري. د اوکراین دفاعي تماس ډلې چې د شاوخوا 50 تو هیوادونو له فوزي مشرانو څخه جوړه شوې ده، د زیارت په ورځ په ملاقات کې د دې خبرې جاج اخیسته چې د روس یلغلګرو سره د مقابلې لپاره اوکراین ست اړتیا لري، او د اوکراینیانو لپاره د جنگي الوتکو د روزنې او ترلاسه کولو پلانونه هم په دغه خبرو اترو کې شامل دي. په دغه باندې زمونږ همکار کلیم افضل نور تفصیل تاسو ته د وایس اف امریکا په راپور کې وړاندې کړي.
په اوکرين کې د روس حمله شپږلسمه میاش پوره کیدونکې ده. د غربي هیوادونو پوزي مشرانو ژمنه څرګند کړي چې اوکرين لپاره اضافي مرستې په لار دي چې په کیس مکني دفاعي نظام وسلې شامل دي. د دې علاوه اوکرين ته د F-16 جنگي جازونو د تربیه پلان تم چې د نړیوالو مرستو برخه ده. ډنمارک او نیدرلند په مشرۍ کې دونکې دي.
که چیرې موږ د تربیې او برقرار ساتلو خبره وکړو نو په دې جازونو ډیره خرچه راځي او هر چا سره دا نشته او نه هر هیواد کولی شي چې خواهش ولري، خو دوی مالی مرستې ضرور کولی شي.
د امریکا ستر پوزي مشر جنرال مارک میلی د F-16 سره تړلې تجسس او امیدونو باندې د حقیقت رڼا واچوله.
There are no magic weapons. داس کوم د جادو وسله نشته، نه F-16 او نه بل کوم وسله. نو د لاسو F-16 جازونو قیمت عربونو ډالر وی او د دې په سنبال ساتلو باندې هم په عربونو ډالر لګښت راځي. د اندازې لمخې د لاسو جازونو خرچه به 2 عرب ډالر وی او لروس سره ترزور پوری د څلورم او پنځم نسل جازونو دی.
د اوکرين د دفاع په مرکز کې تر دې د مراسي د اوکرين لپاره د تماس ډلې د 15 عربو ډالرو د مرستو منځوري ورکړي. په دې ډلې کې شامل پوزي مشرانو د خبره سپینه کړي چې دوی واړی دا وسله په جنگي میدان کې برابرۍ لپاره استعمال شي، لکه په روس باندې حملو لپاره.
موږ له اوکرين غوښتي چې مخامخ په روس کې دننه دي د امریکې وسله نه کاروي، ځکه چې موږ داسې نه غواړو. دا د اوکرين جګړه ده، دا جنگ د امریکای او روس ترمنځ نه دی او دا د نیټو او روس ترمنځ جګړه هم نه ده.
روسی چارواکو ویلي چې F-16 جازونه په جګړه کې استعمالول د نیټو لاسوهنې پښتنې راپورته کوي، د کوم خطر ایټمی جنگ په شکل رامخته کیدی شي. هغوی دا هم ویلي چې رواني اونۍ روس کې دننه په حملو کې د امریکای وسله کارول شوې. د امریکای دفاع وزارت دا داوه جاج اخلي د دې حملو ذمہواری په روس کې دننه کرملن مخالفه ډلو قبول کړي او اوکرين هم د بریدونو ذمہواری رد کړي. کلیم افضل، VOA، واشنگتن.
اوکراین کې رواني جګړې په اړه څېړنکاران وایي د روس لخوا د کلتور ختمولو او د کلتوري نسل کوشي پوره پوره هڅه شوې دي. دفاعي چارو کارپوها او کلتور خوندي کولو مبارزه لورا بالمن د نیویارک نه د ډیو خبريال فضل الله سره په ځانګړي مرکه کې د دغه تفصیل تاسو ته وړاندې کړي.
و اوکرين کې رواني جګړې په اړه بیلابل څېړنکار خبريالان او د کلتور د خوندي کولو مبارزه کوونکي وایي د روس لخوا د کلتور ختمولو او د کلتوري نسل کوشي پوره پوره هڅه شوې دي. دا خبري هغوی د نیویارک په اوکرين انسټیټیوټ اف امریکا کې د اوکرایني خبريالانو د اتحادیې لخوا د جرنالیزم او د جنگ په وخت د غلط معلوماتو په عنوان جوړې دستوري په محل کړي دي. واشنگتن کې میش د دفاعي چارو کارپوها او د کلتور خوندي کولو مبارزه لورا پامن وایي د روس لخوا په یوکرين کې کلتوري نسل وژنه روانه ده. وی او ای دیو سره په ځانګړي مرکه کې هغې وویل روس نه یوازې د یوکرين پولي روانول غواړي، بلکې هلته آزاده خامي نسلي او کلتوري پیژنګلو ختمول غواړي. د دې په وینا روسي فوجونه کرونده، میوزیم، کتابونه او د خلکو کلتوري مرکزونه روانوي، کوم چې کله هم فوزي اهداف نشي کېدلې.
یونسکو هاز ویریفاید اپروکسیمټلی 200 اند آی بیلیو 33 اور ات لیست مور دن 230.
د یونسکو له خوا د دې خبرې پخلی شوې ده چې په یوکرين کې لږ تر لږه د 230 نه زیات کلتوري مرکزونه په نخښه کړل شوی دي.
آرکایوز، تھیټرز،
چې پکې میوزیم، لایبرری، آرشیو، تھیټر شامل دي. بلکې په یو تھیټر کې دننه 300 پورې خلک وجل شوی وو. د ډرون لاري اغسل شوی ویډیوګانو کې مونږ کتلې شو چې روس دغه بمونه د دغه ودانه دننه ورزولې
وو. ډرون کوریج which you can see on the find you can find that on the internet you can see that the bomb was dropped centrally inside the building.
لورا پاومن وای په دې جګړه کې روسی فوزونو د یوکرين ډېر کلتوري شیان هم غلا کړی دي او د دې ټولو شیانو تفصیل د انټرپول سره سره د هغه ټولو ادارو سره پروت دی چې د غلا د شیانو په اړه اسیلنه یا پلتنې کوي.
Genocide does not start with mass murder. It starts with many other
نسل کشی یوازې د اولس وجنه نه ده، بلکې دا د ډیرو نورو بشري حقوقو د سرغړونې نه شروع کیږي چې پکې د یوې ډلې په کلتور برید هم دی. چې کله موږ د کلتور خبره کوو نو د هر څه کې دی شي، لکه ژبه، جامه، موسیقي، مذهب او نور روایت، هنر او هنري فنپاری. په جنگ کې په دې ټولو شیانو بریدونه کول د هیګ 1954 د کنوینشن تر مخه غیر قانوني دي او د دې کنوینشن روس هم برخه وه.
And the attacking those objects during wartime is illegal according to the Hague 1954 convention, which Russia is a party to.
لورا پاومن زیاتوی چې نړیواله ټولنه باید هغه خلک تربیه کړي چې د کلتور د خوندي کولو لپاره کار کوي، او ورسره حکومتونه باید د جنگ په مهال د کلتور د خوندي ساتلو لپاره په دغه هیواد زور راوړي، ځکه چې د یو قام یا هیواد کلتوري نښې روانول د هغه قام او هیواد په هر تن نفسیاتي اغیز لري کوم چې به تر ډیره وخته د هغوی په ذهنونو کې وي. د کلتوري بریدونو او د کلتوري نسل کشۍ دې تور ته د روس لخوا کوم ځواب نه دی ویل شوی، خو دوی بیا بیا د جنگي جرمونو تورونه رد کړی دي. د یاد وړ ده چې د روس لخوا تیر کال د فروری په 23 په یوکرين یرغل پیل کړو چې ماسکو خپل ځانګړي فوزي عملیات بولی. په دې موده کې د جګړې په محل په زرګونو کسان وجل شوي، لوی خارونو ته زیانونه اوختي، او د دې هیواد په ملیونونو کسان د خپل کورونو او هیواد پرېښودلو ته مجبور شوي دي. فضل الله، وایس اف امریکا، دیوا، نیویارک.
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
قدرمن ردون کوسم ساسې پام را ګرځو د امریکا د اقتصاد په اړه باندې یو راپور پلوتا. په امریکا کې د نقدي پیسو ختمېدون وړاندې د قرض تر لاسه کولو لپاره د واکمنو مخالف ریپبلیکن ګوند ترمنځ خبرې لا هم دوام لري، او امکان دی په کامیابۍ سره دغه خبرې تمام شي. د نور تفصیل لپاره زموږ همکار محمد اکرام د وخت موږ سره دی. محمد اکرام، تاسو سره کله کوم ستړي مو شي؟ مننه. محمد اکرام، د واکمنه ډیموکراتیک ګوند او د ریپبلیکن ګوند غوښتنې څه دي؟ داسې څه غوښتنې دي چې پاغې د خپلو کې اختلافات دي، دغه خبرې لا هم اوږدوالی خوري او وخت یې وخوړ؟
اشفاق من سبیو خداره چې ریپبلیکن پارټي هغه غواړي چې د امریکای چې کمی خرچې دي په دې کې کمی راشي. ډیموکراتیک ګوند غواړي چې کمی خرچې دي، خرچو مطلب دا دی چې کم پروګرامونه دي د امریکې هغه په دې وساتلې شو په دې کې دا نور څه واقعي شي. خو اوس چې څنګه تاسو ویلې دا ښکاري چې ګینې سره حد پورې اتفاق ته دواړه ګوندونه ورسیږي. په دې کې خو یو دار چې سو د امریکې د ټیکس نظام دی، آی آر اس ورته وي، په هغه کې د اتیا بلیون ډالر پورې کې د شپږ کمیر اوسلې شي. هغه د کانګرس خپل کار دی چې هغه په کومه طریقه راولي، څنګه طریقه به او هغه په نور زور کې به څنګه ایڈجسٹ کړي. د امریکای د فوج ویټرنز افیرز او نور داسې محکمې ریچ پاغې کوم کې دشي کمیر او نو وسلې شي، ځکه چې هغه ډېر ضروری ګڼل کېږي. نو ګیون ټیک والی صاحب د سپارټي بس یو څور کې څو بل څور کې، خو کچر ته کمی راوستل کېږي دا چې کمی ختی دي دا کمیږي، نو یو خدای چې په ملک او بیل دې سره ډېر زیات روزګارونه هم ختميږي. ریپبلیکن سره خرچو کې کمی راوصل غواړي، او ډیموکراتیک ګوند غواړي چې دا خرچې نور هم زیات کړي، او د دې وجه نه دیتا ډیټ لیمټ وي د امریکای د قرضو اخستو کم حد دی. نو د دې د وجنا ټوله مسله په دغه کې ختیدا چې ریپبلیکنز کمیرا وسل واړي په حکومت خرچو کې او ډیموکرات کوی چې دا دي سیوا
محمد اکرم د امریکا قرضه کوم ځای تر رسیدلې دا او کو چرته د تړون نه لاسلی کیږي نو د امریکا پر اتلون کې بد دغه اثرات سي
دا د امریکای د کانګریشنل چکم رپورت دی دا وی چکم مشمیر ورکړی دا یو دیرش اشاریه اته دیرش کرب ډالر ته تا رسیدلې دا د کال 2020م رپورت دی دی اوس ته دینا سیوا کول غواړي تقریبا کچرته اوس ته تلون کیږي دا به دوه کالو لپاره وي خو کچرته دا تلون کیږي امریکا ډیفالت کیږي نو د دې نقصانات او اثرات بیا ډیر زیات دي نه صرف د امریکای لپاره بلکې د ټول دنیا لپاره اورنه خو با دا وشي چې سٹاک مارکیټونه برابر وي د امریکای کریډیټ ریټینګ د چې کوم د قرضو اعتبار دی هغه به هغه ته نقصان ورسیږي ځکه چې د امریکای چې کوم د غیر بانډ او امریکا چې څنګه پیسې راغونډي خلک په دا ته پوسم چې امریکا د چانه قرض اخلي امریکا په مارکیټ کې بانډونه خرڅوي دا غي په ذریعہ باندې دا پیسې راغونډي او دا په کربونو ډالر دی امریکا د نورو ملکونو نه پیسې نه اخلي بلکې د انویسټرز نه د امریکای بانډونه ملکونه اخلي چین جاپان عرب ملکونه په امریکا کې دننه دا د پدې پدریه باندې دا پیسې راغونډيږي او دا پیسې بیا د امریکای دلته چې څومره خرچې دي فوج د فوجي خرچې پرې ټول باندې یا خرچ کیږي نو دا ټول به متاثر کیږي چې کوم فیډرل وفاقي ملازمین د اداري تنخواګانې به ودرېږي 401k ورته وایي میډیکیر دا ټول پروګرامونه دا به هغه د لاسه بیا متاثر کیږي کچرته تړون نه کیږي او ډیفالت امریکا ته
محمد اکرام د امریکا د دیوالیه کې دو ګونګوسی تاسو به هم ورې په میډیا کې په دغه باندې هم بسونه کیږي د دې سم مطلب او بلدا چې دا مطلب خو نه دیږي چې امریکا سره پیسې ختم شي
نه د دې بالکل دا مطلب نه دی اکثر په ټول دنیا کې یا خاص کر په امریکا کې پاکستان کې موږ چې خلک وایي چې بس امریکا دیوالیه کې پیسې ورسره نشته او څنګه نو د دې دا مطلب نه دی امریکا پیسې هغه صرف دا د کانګر دا په تاریخ کې په 1917 کې دا یو حد اخوده شو د کانګرس په کچرت حکومت زیات پیسې لګول غواړي د غي منځري په کانګرس نه اخستل کیږي او دا تقریبا د سلو نه زیات زله شوې دي چې هر دل کانګرس د پیسو زیاتولو منځري ورکي او دا امریکا چې څومره پیسې خرج کوي دا غینه بیا وی د څومره پیسې دا د دې امدن د پټکسونو کې راغونډي د هغې نه زیات به خرج کړي د دې لپاره د ډټ سیلینګ وي د دې لپاره کانګرس منځوري اغستل وي نو که چېرته تلل کیږي کانګرس منځوري ورکړي چې آو بس د قرضو حد سیوا کې خبره ختمه لکه دا څنګه د امریکا با ډیفالت پیسې ورسره مسته بس صرف د یو دوه پاټو په منځ کې اختلاف په دې خبره باندې چې موږ د قرضو چې کم لیول یا حد ته هغه سیوا کو کنه کو چې دا وخت یو ډیر کرب ډالر دی خو بیا خلک دا ډیر خلکو په ذهنونو کې پدار چې دا ډیر زیات قرض راکړه د کربون ډالر قرضه دا د امریکای پیسې دی امریکا چون کې ډالر د ټول دنیا کې په دې باندې تجارت کیږي نو امریکای ته دا څه کومه مسله نشته او ډیرو ملکونو به تاسو دا موریدلی وی ډټ ټو جی ڈی پی یعنی دا د یو ملک مجموعي آمدن په حساب سره دا قرضه څومره ده نو امریکای لپاره دا کوم مسله بنې چې کینی کچرته کانګرس سره ځي بس ډیفالت خبره به ختم شي
ډیر مننه محمد اکرم ساسي
ډیر مننه ساسي
مننه قدرمن اردوونکو د ډی وخت پرونی ثاني خبرې غو واشنگټن ډي سي نه غوږی د بلوچستان صوبې د صحت چارواکي وایي چې کڅه هم په تیرو دوو کلونو کې په دغه صوبه کې د پولیو کوم ناروغي نه راپور شوی خو په پښتونخوا او افغانستان کې د دغه پیخو مخې ترتل د دوی لپاره یو څه خطر پیدا کړي په دغه باندې نو تفصيل رفیع الله مندوخیل تاسو ته د کوټه څخه وړاندې کوي
دا بلوچستان دا روغتیا وزارت سکرټری وقاص علی محمود وایي په بلوچستان کې له میلادي کال 2023 راهیسې د پولیو مثبت کیس نه دی رپورټ شوی، خو په وینا یې په ګاونډي افغانستان او پښتونخوا کې د کیسونو رپورټ کېدل د بلوچستان لپاره یو جدي خطر دی.
کوم ماشومانو ته څاڅکي نه وي ورکول شوي، هغه ارومرو په گزر نخته کیږي. په بلوچستان کې په تیرو دوو کلونو کې د مثبت کیس نه رپورټ کېدل په رښتیا هم یو مهمه لاسته راوړنه ده، خو البته د هیواد په نورو سبو کې د کیسونو رپورټ کېدل زموږ لپاره یو چیلنج دی.
د بلوچستان په اتلس ضلعو کې د مئی پر 15 نیټه پیل شوی د پولیو کمپین پای ته رسیدلی، چې له مخې 2,22,000 ماشومانو ته د پولیو ضد قطرې ورکول شوي دي. په کمپین کې 5,000 ګرځنده چمونو برخه اخیستې وه. په کوټه کې د بلوچستان د روغتیا د بیړنیو عملیاتو د دفتر یو سیمشر سید زاید شاه وی ویډیو ته وایي چې په ایالت کې په پولیو کمپینونو کې د هرې برخې خلکو خپل رغند رول لوبولی، ځکه نو د پولیو ویکسین کار په ډیره ښه توګه ترسره کیږي. نوموړي تایید کړی چې 4 کال وړاندې په بلوچستان کې له پولیو څاڅکو د انکاري خلکو شمیر تر 50,000 هم زیات ریکارډ شوی و، خو د وخت له تېرېدو سره دغه شمیر اوس ډیر راټیټ شوی دی.
یو وخت داسې و چې دلته 70,000 رفیوزل یا انکاري خلک ریکارډ کېدل، خو بیا دغه شمیره له 10,000 تر 12,000 پورې راورسېده. زموږ د هڅو او د خلکو د اماده کولو په نتیجه کې دا وخت د رپیوزل شمیر په بلوچستان کې تر 4,000 هم کم ریکارډ شوی دی.
روغتیا پوهان وایي فلس کوونکی پولیو یو خطرناک وایرس دی چې د ماشوم اندامونه له کاره اچوي. په پاکستان کې شاوخوا 3,00,000 پولیو کارکوونکي دي چې ځینې یې په سختو شرایطو کې کار کوي. امنیتي ننګونې، د اسانتیاو نشتوالی، د ویکسین پر ضد د خلکو منفي تبلیغات او پر وخت د ویکسین نه تطبیق کول هغه لاملونه دي چې دغه وایرس اوس هم په پاکستان کې وجود لري او دغه هیواد یې له نړیوال هدف څخه پر شا کړی دی. رفیع الله مندوخیل، وایس آف امریکا، ډیوا.
څنګه چې تاسو ته پته ده، د پښتونخوا په مختلفو علاقو کې پولیو د وبا په توګه خوره شوې ده. تاسو ته پته ده چې د پولیو دغه ویکسین بیخي بې ضرره دي او د صحت د ملکي او غیر ملکي ادارو نه باقاعده تصدیق شوې دي. زما تمام خویندو میاندو ته دغه پیغام دی چې خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي ویکسین ضرور ورکړي او د ټول عمر د معذورتیانې بچ وساتي.
د خیبر پختونخوا حکومت د لرغونی آثارو د ځایونو څخه په ویډیو جوړولو 40,000 روپۍ او د عکس اخستو باندې 1500 روپۍ د جرمانی لګولو امر کړی دی. په دغه دی خبر یال فایز افر نور تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د ارګیالوجی یا د زړو آثارو محکمې په ټول صوبه کې د زړو آثارو په سایټونو یا ځایونو کې د ویډیو جوړولو باندې 40,000 او په یو فوټو یا عکس وستو باندې 1500 روپۍ فیس مقرر کړی دی. د زړو آثارو سره نږدې اوسیدونکي وایي چې د زیاتو فیسونو له کبله اوس خلک دغه زړو آثارو کتلو ناراضي.
ظاهره خبره ده چې کله یو علاقې ته د بهر نه خلک راځي، نه غالته پیسې پریدي، هلته کې د معیشت د ښه کېدو لپاره یو بهتري راځي. نو سیدو شریف سٹوپا په دې خار کې موجوده سٹوپا ده. خدای چې څنګه تاسو ګورئ داسې ویجاړه پرته ده په خاموشۍ حواله باندې. نو هغه وجه دا ده چې دلته کې دیو د دې سٹوپې ته د داخلي پیس ډېر زیاتی خېلې. هغه چې کم قضایي دغه راځي سیلګری او کنه نړیوال سیلګری راځي،
د سواستو آرٹ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الحسیر وائی چې سوات ته د زړو آثارو او تہذیبونو زانګو ویلې کیږي او دلته یو شمېر ځایي او د نورو هیوادونو خلک د آثارو کتل راځي او دلته ویډیوګانې جوړوي او عکسونه وباسي او په سوشل میډیا ورکوي چې لګبلې نور خبر شي او هغوی هم د زړو آثارو کتل راځي. خود دې زیاتو فیسوم لکه بلنه بغوس خلک دلته ناراضي دا سه د شهري سټوبه یا زرو اثر کتر لا راغله یو تن وای
راغله هم دلته چې دا ارکیالوجي دا سایت ته دا وینم د بودیستو د ګندارا سیویلایزیشن نو زما مينو چې دا زه په خپل سترګو باندې وینم خو چون کې زدل ترالم دلته کې د خلکو چې کم څوکیدار نهسته هغه ته وی چې ویډیو کول دلته کې منه دي او یو ویډیو چې دنو په 2000 روپو باندې پریوزینو دا خو ډیر ګران شو کنه چې ټورست راځي دلته کې هغه ته دا ویډیوز یا غوزان د فوټو زوباسي د دې ځای نه ځان سره خوندیکي نو دا خود سیلګری چې دنو هغه ته د نقصان یا دشمنه پالیسی شوله
په دې حق نه دار کلجی محکمې خبر پښتونخوا ډایریکټر ډاکټر عبدالسلام وای چې دا فیسونه حکومت لګولې دي او د خدمات هم د حکومت کار دی بل اړخته د سید شریف د زړو اساس سره غیر قانوني ودانۍ روان دي چې اجازه ورته هم د ارکیولوژي محکمې ورکړې ده په دې اقلا ډاکټر عبدالسلام وای چې ودانۍ کونکو ته ویلې شو چې ودانۍ به دومره نه چوتوي چې دا زاړه اثار ترې پټ شي او د دوی محکمې په دغه ودانۍ کار بند کړی دی او پولیس کې به پرې اف آی آر هم کولی شي فیاض ظفر وایس آف امریکا دیوا سوات
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مر کې با ځانته یو لار خو خو ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو خو
کبل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ شي
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری په انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړی
تاسو هم بدلون راوستې شئ
تاسو هم بدلون راوستې شئ
تاسو هم بدلون راوستې شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپګنیمونه تر د اترمو بجو پوري کتل او اوریدل شي
د خبر پښتونخوا هزاره په هنتون کې د برتانیوي دور څخه پاتې کلتوري او لرغونی میراث په موضوع دوه ورځنۍ کانفرنس تر سره شوه چې د غونډې ته د امریکا څخه راغلي د لرغونو لرغون پوهنې وتري تحقیقونکي پروفیسور ډاکټر جوناتن مارک د برتانیې د لرغونی ورسي په ګټور اړخونو باندې خبرې تری کړې دي د ډیو خبريال احسان محمد خان په دغه نور تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي
په دغه دوه ورځنی کانفرنس کې د لرغون پوهنې ماهرانو په بری صغیر کې د برتانوي سل کلنه دور لرغونی میراث په مهمتیا او دغه لرغونی آثارو د خوندي کولو په اړه خبرې وکړلې په غونډه کې د لرغون پوهنې زده کوونکو په لوی شمېره ګډون وکړلو او په دې مهال د امریکا ویسکانسن پوهنتون پروفیسور ډاکټر جوناتن ماکوم د خپل تر سره کړې تحقیق په اساس تر 200 اوګدا وینا وکړله
Well, we have this area has a very important history.
دا سیمه د لرغونی بلابلو دورونو د میراث مهم تاریخ لري. خدای تاریخ بیا د عصري پرمختګونو له عمل یو سبي جال شوه. سکه چې موږ نوی لوی سړکونه او نوی خاورونه جوړول لګیایو. خدای د خلکو لپاره مهمه ده چې د لرغون پوهې په برخه کې پوهه کړی شي. تر څو دغه لرغونی میراث تو کې خوندي کی او د وی جاړول مخې ونی سي.
د خیبر پختونخوا په بیاله بیالو سیمو خصوصي توګه هزاره کې چې د برتانوي حکومتي دور یو شمیر ځانګړي وداني هنري میراث موندل کیږي د هزاره پونتون لخوا هم په دې لړ کې بیا د نړیوال لرغون پوهنې ادارو سره په ګډه تحقیق روان دي
دا قسم غونډه با همیشه د دې د باز دکړه ډیر زیاته کیږي پاګه کې خاص کر چې کوم زمون ینګ جنریشن دی چې دلته کې نه واغوي ته پته ولګي چې دلته د برټش آرکیالوجي سو اسه ریټیج او
د هزاره پونتون د لرغون پوهنې څانګې لخوا د غونډه کې زده کوونکو ته تحقیقي ډاکومنټري ترڅنګ د برتانوي راج د وخت هغه ځانګړي کلتوري ورثي تاریخ هم وښودل شو کوم چې اوس هم په نسل شکل کې موجود دی
پورا سب کنټیننت ټو برټش راغله اصل کا لاغي حکومتو کو داغي بلا باقیات دل تپاتې شو په مختلف شکلونو کې اوس هغه اساسه د ځان د پارا کارامت ثابت کول دا زمونږ کار دی قوم تشور ورکول خلکو تشور ورکول
د خیبر پختونخوا په پونتونو کې د لرغونپوهنې څانګې دننه چې هر کال په سلګونو زده کوونکي د تحقیق تر لوړې پوړۍ رسیږي. دا زده کوونکي وایي د نړیوال تحقیقي ادارو ماهرانو له لوري دوی ته د پوهنې دپاره دا ډول غونډې ډېرې ګټورې ګڼي.
په اصل کې پاکستان د ډبرې له زمانې څخه تر استعماري دورې پورې د کلتوري میراث په لړ کې ډېر شتمن دی، مگر هغه ستونزه چې موږ ورسره مخ یو دا دی چې زده کوونکي یوازې نظریاتي یا کتابي مطالعاتو ته لاسرسی لري، مگر دوی د تجربوي لرغونپوهنې څخه نه خبره پاتې دي.
د یادی غونډې په پای کې د لرغونپوهنې په برخه کې ځانګړي تحقیقي کار تر سره کوونکي لوستونکو ترڅنګ د پونتون استادانو ته د ستاینې جایزې ورکړل شوې. په دې مهال د هزاره پونتون له لوري د امریکا څخه راغلی د لرغونپوهنې ماهر پروفیسر ډاکټر جوناتن مارک ته هم د ستاینې شیلډ ورکړل شو. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، هزاره پونتون، مانسهرا.
ګران اوریدونکو د ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه ته نیخ په نیغه د واشنگټن ډی سی نه غوږی یو سم سازی پام راګرځو د بل راپور په لوتا. د کوټي په ساينس کالج کې نن د عوامي نشتل ګوند د زده کوونکو لخوا یو غونډه شوې ده. په دغه غونډه کې د ملک په موجوده سیاسي صورتحال باندې خبرې ترې شوې دي. د عوامي نشتل ګوند مشر میا افتخار حسین په دغه غونډه کې مشر بالمو. نور تفصیل پر د کوټې څخه د ډیوه خبريال حفیظ شیرانی تاسو ته وړاندې کوي.
د عوامي نېشنل ګوند سیکرټري جنرال میا افتخار حسین وایي د دوی ګوند په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د بندیز تل غندنه کړي او له اوسنۍ واکمن افغان طالبانو څخه یې هم د نجونو پر تعلیم د بندیز د پورته کولو غوښتنه کړې ده.
اوس هلته د نجونو په دغه تعلیم پابندي ده، دا موږ سلزل غندنه کړې ده، سلزل هم ته یاداش کړې ده او کدی ما سره کینی او زه ورته وایم چې دا خزو باندې پابندي ده ناجیزه ده، مطلب په کای کې ټیک کی. دا غلطه خبره ده، دا مطلب دا سینه ده پکار کزی بایکاټو کوم زه وتم چې په خزو پابندی لګولې بس زه خبرې نکوم نو هغه چې نه کېم کو بس زه خو پابندی ده. نو دا داسې خبره ده چې مونږ د غې د حیثیت د تسلیمېدو خبره نه ده، دا یو حقایق دي، مطلب د حقیقت په بنیاد نن طالب په افغانستان کې ناشته. هغه ته چې ته د جینو د تعلیم خبره کین نو بیا به دې ته وې ته چې ټولې دنیا ته وې او د ته وې نو ممکن ده چې د خپل خبره باندې مطلب چې مستراشي.
میا افتخار حسین لړی وسره دغه خبرې په کوټه کې د خپل دورې پر مهال کړي. دوی او د دوی د ګوند نور مشرانو په کوټه کې د پښتون زده کوونکو سازمان یا پی ایس ایف په تربیتی غونډه کې شرکت کړي. په دې غونډه کې د پی ایس ایف پر تنظیم، تعلیم او د زده کوونکو پر ستونزو خبرې وشوي. د غونډې ویناوالو د پاکستان له حکومت څخه د بلوچستان په پونتونونو کې د عسکرو د شتون ختمول، د تعلیمي ادارو بجټ زیاتول، په شونځیو کې د مورنۍ ژبو ورښول، د ټولو قانونو اتلان په نصاب کې شاملول، د لوستونکو د سازمانونو په تعلیمي ادارو کې بیا بحالول او د ښځو پر تعلیم د زور ورکولو ترڅنګ دوی پر کابل له واکمن طالبانو څخه د نجونو د تعلیمي درسګاوو د خلاصولو غوښتنه وکړي.
پښتون ژوند فدرېشن مطالبه کوي د دنیا د قوتونو سره، د نړۍ د واکدارانو سره چې هغه په افغانستان کې د اقتدار خاوندان چې دوی پر کښېنولې دي، هغه په افغانستان کې شزنه تعلیم ته وده ورکړي، شزه او زنانه چې هغه تعلیمي ادارو ته تعلیم حاصلولو ته پرېږدي.
تشدد، استبداد، ساډوبۍ، زور واقعي بڼې ویني، ډولونه ویني، پښتون سټوډنټس فیډریشن دغه خلاف ډېر سرګند دریز لري او ډېر عملی کردار ادا کی.
په غونډه کې شریک مرکزی او صوبای مشرانو وزدکونکو ته په مخاطب کولو سره پر دې خبرو په خپل ویناو کې زور ورکړ چې د امن ورورولۍ اتفاق او د کام د پرمختګ لپاره قلم او خپل سیاست دواړه د یو بل لپاره لازم او ملزوم عمل دی. حفیظ الله ستوری شیرانی، وی او ای، ډیوا کوټه.
خبرمن اردوونکو د ډیو ټی وی د خبرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیدي. د خپل همکارانو سره زاش په خمن ساسلو اخلم اجازه. خوش فولري دا لافمان.